درنو اردونکو سلامونه. نن ماشوم ته د مور د شدو پرزخت خبرې کوو. د سی برخې کارکونکي وایي چې نوې زیږیدلي ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکړي. په خوا کې ضروري واکسینونه هم باید له لومړۍ ورځې پیل شي. ډاکټران د لومړۍ ورځې زیړ رنګه شیدې یعنی ورګه له سرو زرو سره تشبیه کوي. وایي د اولو دقیقو ورګو ورکولو سره نه یوازې دا چې ماشوم مړیږي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. نور معلومات د عام روغتیا د وزارت د ماشوم د تغذیه په برخه کې مسؤل ډاکټر اوماین لودین اورو. له ډاکټر لودین نه په پیل کې پوښتو چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان دا چې د مور شیدې نه ورته رسیږي په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ اخته دي؟
فعلا نه شاره 15% په هاده خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان د 15 نه ښکته لرو، او تقریبا 3.9 چې نږدې 1% کېږي موږ په مزمنه خوارځواکۍ اخته ماشومان لرو، چې دا تر ټولو جګ رقم دی. حتی په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات ماشومان چې اخته دي، دو درې هیوادونو په شمول افغانستان هم دغه هیوادونو نه دي تر ټولو لوړه د خوارځواکۍ کچه لري. او په خالصه توګه د مور په شیدو تغذیه کچه تقریبا 85% ماشومان یوازې او یوازې د مور په شیدو تر شپږ میاشتو پورې تغذیه کیږي، چې دا ارقام په 2000 کال کې په مزمنه خوارځواکۍ باندې 7.5% ماشومان اخته وو، چې اوس ما تستویل 3.9% تقریبا 100% شل فیصد تیتوالی پکر آغلی دی.
ایلاتی چه ده چه مورگان ماشمانو تخپل شدی نورکی؟
یو ده آغی سخا ده ناسمو طریقو استعمال ولی، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې دغه څخه پوښتنه شوې ده، هغوی په سمه طریقه شودې نه ورکوي. د کی روحي فکتورونه شامل دي، او همدارنګه د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کی چې نورې شودې تولل شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شودې ورکوي، نو تبه نه هغه وخت د مور شودې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی، او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصرف دي، او یا کورنۍ له خانواده ولکې چې ته لاغره، ته خواره، ته ضعیفه، ساه شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي، او دا تلقینواله د دې لامل ګرځي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی، هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي، چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي، او میندې پوډري شودو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل، په خپل ځان اعتماد کمیږي، او هغه خپله مخه پوډري شودو ته کوي، تر حال کې پوډري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته. کوم چې شل دیرش کالو کې مور د مختلفو ناروغیو سره مخ شوې ده، او د هغې په وینه کې انتیباډي یا معافیت یا د میکروب ضد عناصر جوړ شوي دي، د مور د شودو د لارې نه دغه عنصر ماشوم ته ځي، او ماشوم چې کله په چاپیریال کې د مختلفو ناروغیو سره یا میکروبونو سره مخ کېږي دفاع کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې ځینې مېرمنې په دې نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته څه رقم شیدي ورکړي.
بالکل.
لکه په دا طریقه باندې خبرې وکړه.
یو هغه طریقه ده چې ماشوم څنګه مور خپل شودو ته واچي. بل خاصه هغه مېنه چې اول باری وي، هغه په دې هیڅ نه پوهیږي چې څنګه شودي ورکی. لومړی طریقې ته موږ مناسب تماس وایو. سلور نخی لري، که دغه سلور نخی وي نو ماشوم ته خي شودي زی، او بل نوبت لپاره خي نورې تولیدیږي. لومړی په هغه وخت کې چې ماشوم خوله د شودو رودلو په وخت کې په مکمل ډول خلاصوي، په هغه باندې فشار واردوي، او کله چې فشار وارد شو شودي خارجيږي. دویم نخې دا ده، د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نخته وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نخته وي، نو دی وخت د ماشوم خولې ته هوا نه داخليږي. هوا چې داخله نشو، ماشوم د ګیډې درد شکایت نه کوي، او د هاغه وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده، تنه د مور شیدې را کش کوي. دریمه برخه هغه توره برخه چې د مور سینو په شودو د ورکولو په ځای کې ده، هغه اکثریت یې ټوله د ماشوم په خولی کې وي، ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورمه نښه دا ده چې د ماشوم او مور تر منځ فاصله ډیره نه وي. دا لاندینۍ کومه شونډه د ماشوم ده، داخل ته قات نه وي. که داخل ته قات شي بیا هم شودې نه رودل کیږي. نو بالاخره دغه څلور نښو نه موجودیت د دې لامل ګرځېږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړې نه شي، او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشي. ډیری میندې چې شودی ورکی بیټی وي خپل ماشوم باندې، کله چې ماشوم باندې مور بیټه شي هم په ماشوم په خوله فشار راځي،
یعنی سردسی لاندې نشي.
آفرین. سره اوږی دواړه ښکته کوي، په اوږو باندې فشار راځي، زر ستړي کیږي. کله چې مور ستړي شوه نو شودی نه تولیدیږي. نو د دې لپاره موږ دا ویو چې مور باید تکیه وهلې وي یو بالښته، او ماشوم یې ځان ته راجي کړی وي په ځای دې چې خپله وته تکیه ووهي. که چېرته یو ماشوم وزن زیات وي، د ماشوم لاندې د بل بالښت کیږي، ماشوم دې خپل ځان ته راجي کړي، نه چې مور وته ور ټیټه شي.
د مور د شیدو په ګټو خبرې وکړه.
تر ټولو لومړی غټه ګټه دا ده، یوازینی خواړه دي چې بشپړ خواړه دي. که چېرته موږ په کورنۍ کې خواړه خورو ضرورت لرو، چې غوښه وخورو، وریجې وخورو، سبزیجات وخورو، میوجات وخورو او نور غوړ خواړه وخورو، اما د مور په شیدو کې دا ټول پراته دي. هم پکې غذا ده او هم پکې ویټامینونه او منرالونه دي چې د ماشوم لپاره ضروري دي. کله چې ماشوم ته د مور شیدې ورسیږي، نو د محیطي انتانات او میکروبونو سره چې ماشوم مخ کیږي، ماشوم نه ناروغه کیږي. دریم، په دې کې د ماشوم د ذهني ذکاوت لورتوب باعث ګرځيږي. د مور په شیدو کې چې کوم ماده ده چې موږ ورته لاکتوز ویو، هغه مستقیما دماغ ته انرژي ورکوي او دماغ ورسره رشد کوي. نو دا د دې لامل ګرځيږي چې د ماشوم دماغ فعال وي، او کله چې مکتب ته ځي یا پنتون ته ځي په لوړو او خو نمرو کمی بیږي. سلورم، بدن ډیر ښه رشد کوي. هغه ماشوم چې د مور شیدې روي دوه ګټې لري ورته. یو دا ده چې هر میش هدي اوسط نیم کیلو وزن اخلي یا 1500 ګرام وزن اخلي، او دویم مناسب قد اخلي.
کبلند تو ګرته وای میرمنې کوم خواړه وخوري چې دوی ډیر شدي او قوي شدي ولري؟
ټول هغه خواړه ویټامین، منرال او انرژي ولري هغه مور وخوري. د مثال په ډول غوښه باید ډیر وخوري، ځکه په غوښه کې دوه شینه ډیر مهم دي. لومړی پروتین پکې دي، او دویم وسپنه پکې ده. ډیر میندې کم خونې سره مخ دي او یا مخ کیږي، نو غوښه کې به هم وسپنه وته پوره شي، کم خونې نه به ساتل شي، همدار رنګ پروتین او انرژي به ته ډیره ورکړی شي، مور به قوي. همدارنګه دویم خواړه چې دي هغه کاربوهایدرېټ لرونکي خواړه دي، لکه وریجې یا وخوري، یا وسره الوګان یا کچالان وخوري، او یا ډوډۍ وخوري. نو دا هم باید همیش وریجې او دا وسره واخلي ترڅو د روزمره ژوند لپاره کافی انرژي واخلي. دریم، باید په دې کې سبزیجات موجود وي. زمونږ په کورنۍ کې کله کله میندو ته تنه شروع ورکول کیږي، تر حال کې دا مکمل خواړه نه دي. باید داسې خواړه ورکړي چې هغه ټینګ وي، لکه وریجې. په وریجو کې غوښه واچولی شي، ګازرې واچولی شي، شلغم واچولی شي او دڼیا واچولی شي. نو دا به یو مکمل خواړه شي. مور ته به هم پروتین رسېدلی وي، هم به انرژي چې په وریجو کې ده، همدارنګه وسپنه، کلسیم، زینک او دا شینه به د سبزیجاتو نه ورته رسېدلی وي. د دې تر څنګه میوجات ډېر مهم دي. مور باید هره ورځ رنگ رنگ میوه وخوري ترڅو د هغه شودي غنی وي او مغذی وي.
اکثره خلک ډیر کمزور اقتصاد لري. کوم خواړه تاسو یاد کړل شاید ونیس کوي د برابر کی غوته دي؟ تاسو هغه مشوره څه ده؟
بالکل، په ډیرو ولایتونو کې لکه بغلان ته، بامیان ته، نورستان ته ځلالم، هلته خلک وطنی وریجې پیدا کولی شي. موږ چې کوم وطنی وریجې لرو ډیر ارزانه دي. مې په هر ځای کې پیدا کیږي، نه خود په هر ځای کې پیدا کیږي. کچېته یو امور کوریجې نه وي، د خپل ډوډۍ ارزښت کیشته. ډوډۍ سره دې نه خود خوري بهترین خواړه دي. په نه خود کې ګازرې او نور سبزیجات واڅه، دا بهترین خواړه دي. لوبیا سره دې ګازرې او د شینه پخې کی، مې سره دې وریجې او مې دې یوځې او ګازرې دې پخې کی. حد اقل لاسرسي وته لري. کچېته یو کورنۍ ونه لري، تقسیم بندی دی وکی، مور ته دی توجه ډیر وکی نسبت نور او هاغه کورنۍ غړو ته چې هغه ډیر خوړو ته اړتیا نه لري، یا خپل ماشوم نه تغذیه کوي. یو نفر دی چې مور دوه نفر تغذیه کوي، نو لومړیتوب دی دی مور ته ورکی.
قدر منه دوستانو، د ډاکټر په خبرو کې روښانه شو چې د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. موري ساتي او د بیلابیل ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي، نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بې برخې نشي. تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو غوښتل چې د انتقالي عدالت موضوع را برسیره کو. انتقالي عدالت هغه څه دي چې په افغانستان کې حکومتي بنسټونه خلک او د شان نړیوال بنسټونه ټول د دې غږ کوي چې انتقالي عدالت باید پلی شي. خو دا انتقالي عدالت ولې تر اوسه پورې پلی شوی نه دی؟ د دې د پلی کېدلو په وړاندې ستونزې او لاملونه څه دي؟ دا هغه موضوعات دي چې نن یې په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ښاغلي مولوي عبدالرحمن هوتک سره شریکو. ښاغلي هوتک، لومړی خو مننه چې ازادي راډیو ته وخت ورکړ، او دوم دا چې د انتقالي عدالت موضوع کې په دې اړه خبرې وکړي چې ولې نه دی پلی شوی تر اوسه پورې په افغانستان کې.
مننه. لومړی خو غواړم تاسو ته شراغ لاس وایم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته. ستاسو د پښتنې په ارتباط باندې زه غواړم په دوه برخو کې دا جواب درکړم. یو مسله دا ده چې دا انتقالي عدالت مسله تقریبا له نن څخه 15 کاله مخکې یا 4 کاله حداقل مخکې خلاصه شوې ده. یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسیون کې تر پروسیس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسیون په هماغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډیر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی و. دا بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپل ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه ده تطبیق کړی، کاری په هماغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن د بیا ځله دپاره کمیسیون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر هماغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسیون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوي چې کم مسائل دي یا کم روزمره جګړو په دې کې چې کم جنایات واقع کیږي، هغو باندې کمیسیون همیشه خپل روزمره کار کوي، اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسیون کار خلاص شوی دی. او نور دا د کمیسیون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی. دا په مجموع کې د ټول دولت، مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کړي.
بله، او تاسو ډیر ځله ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی، نو یوازینی لامل هم چې انتقالي عدالت نه دی پلی شوی په افغانستان کې همدا ده چې دغسې مسایل کمخ دی. تر کومه پورې به دې سره موافق یې؟
نه، مستند سازی خو فکر کوم شوی ده، اما د مسترد سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه یم خبر. هغه ځکه چې زما دلته 3.5 کاله تقریبا کیږي، او دا تر 4 کلو مخکې خبره ده. او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل سوي دي په جلسه کې یا خپل د رئیس د کمیسیون له طرفه چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده، بطرفه ده، جامع په تمامه معنا ده کنه، ده په دې تفاصیلو زه هم نه یم خبر. ولې دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو اړخونو باندې په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي، پر ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې په لندن کې تر بند وروسته راخوښ شوی او کابل ته راغلی، ویل کېږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. فکر کوي چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري؟ او بله دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونه نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، او ویل کېږي چې لوړ پوړو حکومتي پوستونه کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند کېږي؟
مسله دا ده، قوانین د افرادو لپاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي. قوانین عمومي بڼه لري، او څوک چې د قوانینو سره مخالفي بدون له هر ډول توپیر باید ورباندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پړ یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسې یاد کړه، دا کس په هغه تفصیل یې زنه خبر چې دی په لندن کې څومره وخت د کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولې خو مجرم پیژندل شوی وو، او دته د خپلو جرائمو جزا ټاکل شوی وله وخت چې خلاص وو، د دې د معنی چې دی هغه خپل له جزا پوره سوله. یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی هیڅ جرم نه لري، ځکه نړیوال قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه خلاصه سوې ده. پاتیر زموږ د ملي قوانینو مسله، زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څه ده او له حزب اسلامي سره د دولت موده وړاندې د دولت قرارداد سوی ده، د سولې تړون سوی ده. په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلی دي او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلی دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې شته هغه د حق العبد مسله استثنا سوې ده. فکر کوم نه پوهېږم دوه ویشتمه ده که درویشتمه ماده ده هغه تړون به وي کومه کوم که شپاړسمه اوس مې هېر ده. او هلته دا ویل سوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي. یوازې هغه کسان چې هغه په حق العبد باندې متهم وي، حق العبد دا معنا چې هغه خپله هغه صاحب د حق څوک چې زیانمن ده، چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی ده هغه کس به پخپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي، اقامه د دعوې به کوي. کله چې ثابت سو بیا به ودیس کس ته مجازات ورکول کېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق العبد وبخشي. نو که داسې مسله وي دا خو پروسه غواړي، وخت غواړي، باید وسي. زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې د هغه سړي نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني استغوا کېدای سي ونه درلودلی سي، بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کېدای سي منفي اغیزه وکړي او موږ ته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري.
او تاسو ته د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه، کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او یا هم د لاسلیک کېدو په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون غبرګون وښودو او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکېل دی او ځینې نور موضوعات، فکر نه کوئ چې په ډیرو داسې مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دوه ګونی چلند کوي؟
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو، مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپل له رئیس د کمیسون سره موضوع مطرح کړه. زه ټولو ته په احترام، نه د حکمتیار صاحب په کیسه کې نه د بل په کیسه کې، ما ته د وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه له کومه مدرکه چې زه ماش خورم هغه څه ماته ډېر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي. ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسون سره مې هم دا خبره وکوله چې صحیح ده اوس حکمتیار جنگونه به کړي، اما ضرور دا چې موږ دا معلوم کړو چې دا جنگ له ځان سره کړی و که بل څوک هم و، له چا سره یې جنگ کړی دی؟
جناب یو تک سپ دا شخصي ستاسو سرګندونو پاره نه ده، ما په ټوله کې یعنی کمیسیون خبره
کړم. ما غوښته ارز کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسون موقف دا جمعي موقف نه و. کوم خبره چې تاسو وکوله د کمیسون رئیس درسته ده خبره وکوله دا غیته په احترام باندې، ولی دا د ټولو کمشنرانو یا د کمیسون نظر نه و. اصلا دلته په کمیسون کې دا موضوع مطرح شوی نه ده، د دې خپل شخصي نظر و.
نو شخصي نظرونه په یو کمیسون کې د نه مثلا چې هغه کې نور کمشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو، فکر نه کوئ چې په کمیسون کې دا شان مسائل به د کمیسون به اعتبار کې د خلکو په وړاندې
نه؟ ان شاء الله دومره ستونزه خو نه ولا، او هغه هم فکر نه کوم چې داسې خبرې کړې وي چې مشخصا نه د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولی وو. د مخکې هم مرولي وو، موږ حتی تر دې پخوا ویلو کستا سیادیږي دلته نور چې اوس په دولت کې په ډیرو لوړو مقامونو کې دي زموږ د غوښتنو په اساس باندې بخښنه وغوښتي له ملت سره. هغه هم چې کومه خبره کړې وه صرف دومره ویلي وو چې غوښتنه بخښنه باید وغواړي. زه فکر کوم بخښنه غوښتل زما هم دا ضرورت، یعنی دا حتی از ما دغه ته چې کاش کې حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کیږي څوک دا مشوره ورکړي د نږدې کسان په بښنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه. لا افتخار ده، لا ویاړه ده یو چا دپاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي. ولې ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا او د دې په اساس باندې مې خپل موقف هم په رسنیو کې ووایو چې ما ورته ویل چې یوازې ده باندې به دې غږ نه کاو، بلکې هر څوک چې په دې مسایلو کې ښکیل دي هغه که په نظام کې دي، هغه که له نظامه د باندې دي، هغه لوړ دي کښته دي څوک چې په دې مسایلو کې ښکیل دي ټول باید سي بخښنه حد اقل ملت سو غواړي.
بله او تاسو به ورسته پښتنه غدا چې په دې ورسته کې د جوزجان پوخانی والی احمد شتي د ویلي دي چې د جنرال دوستم د کسان لخوا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی نیول شوی دی او په ده باندې جنسي تیری هم شوی دی. اوس د ښاغلي شتي دغه څرګندونې چې دي که چیرې دا ادعاوې ثابتې شي د بشري حقونو له نظره باید حکومت څه دریځ غوره کړي او که چیرې د ښاغلي شتي دا څرګندونې ناسمې وي او په د حکومت بدون لوړ پوړي چارواکي باندې غلط ادعاوې کول یا غلط تورونه کول په دې برخه کې باید هغه سره څه چلند وشي؟
که دواړې وي زه فکر کوم چې دا یوه ډېره جدي او د یوه داسې مسله ده چې د دې ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي. که چیرته دا کار دروغ وي او زه هیله لرم زموږ ارزو دا ده چې خدای دې دروغ کړي، که چیرته دروغ وي دغه کس چې دا ادعایه کړې ده ډېر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوبه ته ملا تړلې ده، ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام ورسره بیا به کېږي، یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کښې ژول کېږي. هم دولت په دې مکلف ده چې په دې ارتباط باندې دقیقې بې طرفه څېړنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکې کړي او چا چې دغه څه جرأت کړی دغه ته مجازات ورکړل شي، او که بل فرض خدای ناخواسته دا خبرې رښتیا وي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډېر واضح دی، زموږ ملي قوانین، نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډېر واضح احکام لري، هیڅ څوک تر قانون لوړ نه دی. ولو که په هر مقام کې وي هر څوک چې وي تر قانون څوک اوچت نشي کېدلی، بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کړي. هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورکړي.
مننه قدرمنو اوریدونکو، دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه چې تاسو واوریدله، کومې څرګندونې چې ښاغلي هوتک د اړوند مسایلو په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې. قضاوت تاسو پرېږدو، خو رسول راي